السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو تبصره او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو
کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته امیریت طرف ته روان دی او اوکراین ویلي له روسیې څخه خپلې ډیری سیمې بیرته نیولې دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال اډیو ته ویل چې عدالت د 1,00,000 روپو د په مچل کې باندې د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. هغه وایي دا فیصله نن د ترهګرۍ ضد په 12 نمبر عدالت کې واورول شوه او دا ضمانت علي وزیر ته د بوټ بیسن په مقدمه کې ورکړل شو. د علي وزیر په ګډون دا مقدمه په بوټ بیسن تھانه کې په 2013 کال کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ پر یو غړي مزمل شاه باندې درج شوی و. پر علي وزیر تورو چې نوموړی د پښتون ژغورنې غورزنګ د 2013 کال د سهراب ګوډ له جلسې وړاندې بوټ بیسن سیمې ته د کمپین لپاره تللی و. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وایي له سیلابونو وروسته په یاده صوبه کې د بیا بحالۍ کارونه په تیزۍ سره روان دي. بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال اډیو ته ویل د ژغورنې چارې سرته رسېدلې او اوس د بیا بحالۍ کارونه هم په تیزۍ سره پر مخ روان دي. هغه وایي د نورو صوبو پرتله د خیبر پښتونخوا صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیات کارونه شوي دي.
زمونږ خیبر پښتونخوا کې چې څومره تیزی سره مونږ ریسکیو آپریشنز کړی دي، بیا د نه بعد ریلیف سټیج، اوس خو مونږ د ریلیف نه ووتلو، اوس خو مونږ ریهیبلیټیشن سټیج ته لاړو. انشاءالله ډېر ژر به زمونږ ریکنسټرکشن فیز هم سټارټ شوی دی. لاریم کولور شوی.
چارواکي وایي چې پاکستان کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو سیلابونو لړۍ 3.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر خلکو مشال لړیو ته وویل د هغوی په سیمو کې لا هم لارې او سکولونه بند دي او د بیا بحالۍ کارونه په ورو پر مخ روان دي. امنیتي چارواکي دا کوي چې په لکی مروت کې د سلور ترهګر وژلې. د راډیو پاکستان په خپلې ویبپاڼې لیکلي چې پرون د بنو سیمې د ترهګرۍ ضد څانګې او د لکی مروت پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات په تختی خیل سیمه کې ترسره کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې سي ټي ډي په حواله دغو کسانو ترهګریزو فعالیتونو پلان جوړولو او له عملیاتو وروسته ترې اتوماتیکي وسلې هم نیول شوې دي. کومې وسله والې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه ډول د دې خبر سپیناوی شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې یو وار بیا په خیبر پښتونخوا صوبه او په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې حالات ورو ورو د امیریت یا استبدادیت طرف ته روان دي. هغه د دې رجحان د مخنیوي لپاره د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه هم کړې ده. ریچارډ بینن چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی پرون یې په جنیوا کې وویل د طالبانو لخوا د میرمنو او د نجونو د حقونو جدي له پامه غورځونه، له مخالفینو انتقاد کوونکو څخه غچ اخیستل او د بیان د ازادۍ مخنیوي د دې خبرې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت د امیریت طرف ته روان دی. د بینن د څرګندونې په همغه ورځ مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو په مشرۍ کې حکومت تورن کړ چې ګواکې د هغوی ښځینه کارمندان یې ډارولي او ځورولي دي. یا دفتر وایي د هغوی د دفتر درې افغان خزینه کارکوونکي د مسلح کسانو لخوا په موقتي ډول نیول شوي او پوښتنې ترې شوي وي. خو حکومتي ویان بلال کریمی د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي دغه میرمنې له سپیناوي په موخه درول شوي او چې معلومه شوه چې ملګرو ملتونو سره کار کوي نو بیرته خوشې کړل شوي. د اوکرين ولسمشر وای روانه میاشتې ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له روسي ځواکونو څخه 6000 مربع کیلومتره ساحه بیرته نیولې ده. ولودمیر زیلنسکی د سپتمبر په 12مه د سرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د روسیې لخوا ګمارل شوي یو افسر دا ومنله چې د روسي ځواکونو پرتله د اوکراینی ځواکونو شمیره په پراخه کچه زیاته شوې او اوس دغه ځواکونه د روسي پولې ته نږدې شوي دي. تر دې یوازې دوه ورځې وړاندې زیلنسکی دا کړې وه چې د اوکراین 2000 مربع کیلومتره ساحه یې آزاده کړې ده. روسی لخوا ګمارل شوی چارواکی ویټالی ګانچیف د سپتمبر په 12مه د روسی دولتي رسنۍ روسیا سلی رشته په مرکه کې ویلی و اوکراینی ځواکونو د خارکیف په شمال کې هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې روسی ځواکونو نیولې وې. د خبرنو پای
خبرینم د نجیب امیر ناوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره چې په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت منصوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې د بحالۍ کارونه دوام لري خو سیډونکو یې پاړه سوي.
خبر پختونخوا کی اورال د گورننس اهم ډیر غټه مسله روانه ده. ډیرو زیات سیزن باندې کنټرول نشته. دا مخکې هم رپورت شوی دا و سم رپورت کیږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په قدرتي ګیس کې د خپلې ونډې لپاره د بنو په بکاخېلو کې پرلت دوام لري.
په پایپ لاین باندې کار شروع دی او پایپ لاین زی میوالی ته دا به شو کېږي هلته نه. نو ځای خبره ده چې د میوالی نه به موږ ته صبر خرارست خو هم سړی پوهېږي.
او د ننګرهار د پوهنې ریاست د استادانو په ګډون نیسي 3000 کسان ګمارلي.
دې سره به زموږ د خون کمبود تقریبا 90% کم شي او اوس موږ ضرورت لرو په دغه کې د اولسوالیو کې لوی پروتو سیمو کې موږ د خون کمبود سره دې سره مخ یو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت نن د علي وزیر په څلورمه مقدمه کې د 1,00,000 روپو ورکولو په بدل کې د ضمانت منصوري ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویل چې دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاړه کې د علي وزیر په ګډون په محسن داوړ، مسمل شاه او نورو کسانو درج شوی و چې د پی ټی ایم د کال 2013 د سهراب ګور د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره بوټ بیسن سیمې ته د کمپاین لپاره تللی و. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علي لږه شیبه وړاندې عبدالحی کاکړ سره شریک کړي. راځي چې ورته غوږ شو.
یونو چې علي وزیر چې د کراچۍ په زندان کې وو، په چې کې د ترهګرۍ ضد عدالت هغه په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت ورکو. علي وزیر ته په دې کیس کې دوه والد دینه وړاندې چې کوم دی عدالت خپل فیصله محفوظ کړی و خو بیا یې نه و اورولې. نو پرون یو ځل بیا عدالت خپل فیصله محفوظ کړی و او نن ورځې د اورولو لپاره ورکړی و. نو نن لږه شیبه وړاندې عدالت دغه خپل فیصله واوروله او د قادر خان اډوکیټ چې د علي وزیر وکیل دی دا په وینا چې په 1,00,000 روپۍ د علي وزیر ضمانت منظور کړو. نو چې اوس دغه مچل کې جوړ شي عدالتي قفزونه یا کاروي چې دغه مکمل شي نو دغه نرستو به بیا د علي وزیر خوشی کولو امر چې کوم دی هغه به بڼه توګه چې کوم دی هغه به تحریري توګه هغه به جاري کړی شي.
شاه اوس د کې نزلي دار تو چې څومره په د باندې کې سونو او دا آیا ټول یعنی تاسو یادونه وکړه کې سونو نو یڅو او څو کې سونو.
علی وزیر چې په 14 دسمبر کال 2013 کې پولیسو په پیښور کې نیولې وو او دای په هغه مقدمه کې نیولې وو چې پی ټی ایم په 2013 کال په دسمبر کې په کراچۍ کې جلسه کړې وه. په دغه مقدمه کې هم علی وزیر منی پولیسو په مقدمه کې دا تور لګولې وو چې علی وزیر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد خبرې کړې دي، دا اوس پکاوي کړې دي، خلکو یې د ریاستی ادارو د خلاف یا د هغوی په ضد راپارولو هڅې کړې دي خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. بیا د هغوی وکیل په مقدمو کې هم دغه تورونه رد کړي دي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. علي وزیر ته چې په دغه مقدمه کې کله په نومبر 2021 کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ ضمانت ورکو نو د دغه نصور جوړاندې بیا د کراچۍ پولیسو په علي وزیر باندې نورې مقدمې چې کوم دی اوخو دي چې په هغه کې یو د شالتیپ ټاون مقدمه وه، یو د سوراب کورټ تانی مقدمه وه او یو مقدمه هغه وه چې نن پکې د پورټ بیسن تانی مقدمه وه چې نن پکې تر هغه ریزت عدالت ورکو. د دې وړاندې کومنګ وویو نو د علي وزیر په دریو مقدمو کې ضمانت شوی وو د یو مقدمه وا چالي وزیر پکې تر اوسه پورې د کراچۍ په زندان کې وو. نن هم د پاکستان کې د کراچۍ چې ایټی سی کم عدالت ته هغه هم اجي وزیر ته په 100,000 روپۍ ضمانت ورکړو. کاکړ سي
اوریدونکو تاسو زمونږ د همکار نیاز علینا اوریدل چې په کراچۍ کې راتراګرې سید عدالت نن د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې تحریک د مخکښ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې ضمانت منظور کړی دی. عدالت ویلي دی چې علي وزیر ته دا ضمانت د 100,000 روپو ورکولو په بدل کې ورکړی او دا فیصله نن د تراګرې سید په 12 نمبر عدالت کې واورول شو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډ
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورسو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علی سیف وای چې د صبح په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا بحالۍ کارونه روان دي او هڅه کوي چې زر تر زره مکمل کړي. خو د نوموړي د دې اداو په اړه په سیلاب ځپلو سیمو په ځانګړي توګه په سوات کې خبریالان وایي چې دغلته د بیا ودانۍ او بحالۍ کارونه هغه سي نه کیږي لکه څرنګه چې حکومت ادا کوي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې باید حکومت د بیا بحالۍ په کارونو کې له شفافیت کار واخلي. خو د آفتونو پر مهال د نسم ادارې چارواکو بیا ویلي دي چې تعمیراتي او دغسې د بیا بحالۍ کارونه به وخت اخلي ځکه چې حکومت د دې لپاره پوره پیسې نه لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار وای چې په صوبه کې د سیلابونو وروسته د ژغورنې کارونه مکمل شوي او اوس د بیا بحالۍ چارې مکملې دوته نیستې دي. بیرستر محمد علی سیف د ستمبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نورو صوبو په نسبت د خبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې تر ټولو زیات کارونه شوي دي.
نو د بحالۍ کار کې خو موږ ټولې ادارې کاغذ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے کا پی ڈی ایم اے دا کا ریسکیو 122 دے دا غدے 1122 چکما زمونږ د ریلیف ډپارټمنټ دی ریسکیو ډپارټمنټ دی ټول رول ټول لګیا دي. نو اوس مطلب چې څومره زمونږ ریسورسز دي او څومره زمونږ ایفرټس دي نو هغه خو مکمل دغه سره استعداد سره موږ لګیا یو کار کوو. اعتراضونه خو خلک کوي زیات تر دا پولیټیکل پارټۍ اعتراضونه کوي کم کې زمونږ اپوزیشن کې دي. او داغي حالات که تاسو وګورئ نو زمونږ د خیبر پختونخوا کې چې څومره تیزی سره موږ ریسکیو آپریشنز کړي دي بیا دا نه بعد ریلیف سټیج او اوس خو موږ د ریلیف نام اوتلو اوس خو موږ ریهیبلیټیشن سټیج ته لاړو. انشاءالله ډېر ژر به زموږ ریکنسټرکشن فیز هم سٹارټ شوی دی لاریم کولور شوی.
چرواکي وایي چې په پاکستان کې د جون میاشتې راهیسې بارانونو سیلابونو شاوخوا 3.5 میلیونه خلک متاثره کړي دي. په سوات کې ځایي خبریال سلیم اتر بیا ویل چې په دې سیمه کې د سیلابونو وروستو د بیا بحالۍ کارونه روان دي خو په ځینو سړکونو ډېر رو کار کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د لارو ترڅنګ د سکولونو بیا ودانۍ کارونه هم تیز کړي ځکه چې په ډېرو سیمو کې د سیلابونو وروستو لا تر اوسه سکولونه بند دي.
چیرے بحرین نوالا اتر رضا پوری کنا اگے کی ایشو دا کٹا ایشو دا رچ مطلب لکا یو بلامبٹ دا بحرین تنزدی یو زے دے کنا لامبٹ ایریا چی دن پدی کی سین بالکل دا روڈ وڑا دے دی او دا لامبٹ کم ایریا چی دن دوی چی یو چڑھائی شانتی دا نگا چڑھائی دیر زیادہ خطرناک دا آگا چی دن اگی باندے گاڑی دیر زیادہ مشکل رازی ہو نو راشن ملاوی کی دغا ملاوی کی مطلب میڈیکل فیسیلیٹیز ہم لکا مختلف این جی او سائڈ نزی گورنمنٹ سائڈ نزی 25 اگست نہ رست چیری کنا آگے کے خود اسکولوں کو بالکل بندی زکچی لاری نشتا روڈز نشتا او مطلب رابطه پلون نشته
د مرستندوی بهاله او بیا رغونی چارو لپاره د صوبای اسمبلی د کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر پشپګم مشال ریډیو ته ویلي وو چې رستیو بارانونو سیلابونو په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 1415 سکولونه په مکمل یا جزوی توګه ړنګ کړي دي. له ملکنډ سره تعلق لرونکي خبریال عرفان خان بیا وایي چې په صوبه کې د بیا بهاله د کارونو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې په دې کارونو کې له شفافیت کار واخلي او د پخوا په څیر پکې درغلی ونه شي.
بیکوس موږ د خیبر پختونخوا ترقیاتي بجټ ته ګورو نو هغه په ټول کال کې دومره نوي چې کم دا څومره نقصان شوی. یقینا دا دومره نقصان پوره کول به د حکومت دپاره په څلور شپږو میاشتو کې یا په کال ایون دوو کالو کې هم ممکن نه وي. دلته تېر وختونو کې هم په سیاسي ابو ادونو باندې دا فیصله شوې وي او چې د چا کم سیاسي جماعت سره وابستګي وه او هغه په حکومت کې و نو هغه خلکو ته زیات توجه ورکړی شوی وه او چې کم ځپلی شوی وو سیلاب ځپلي خلک وو هغې ته هغه شانتې امداد نه و ملاو شوی. نو د ټرانسپیرنسي یا د شفافیت دا یو څیز پکې بالکل شته او هغه دا دی چې په خیبر پختونخوا کې اوورآل د ګورننس هم ډېره غټه مسله روانه ده. ډېرو زیاتو چیزونو باندې کنټرول نشته. دا مخکې هم رپورټ شوی وو دا اوس هم رپورټ کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم اداري او چارواکي شریف حسین بیا مشال ریډیو ته وویل چې د سوات او بحرین ترمنځ په نېشنل های وې او په ډیرا اسماعیل خان کې په سګو پل تعمیراتي کار تر ډیرا مکمل شوی دی. نوموړي دا تورونه هم رد کړل چې ګواکې په سیلابونو کې یوازې د حکومتي غړو د سیمو خلکو سره مرستې کیږي.
کوکفو دا غی کور رن چې هغه له کور لیک ډیر کمپنسیشن لکه زموږ خپل ریټس چې 4 لاکھ روپے دا فل ڈیمیج یو 1,60,000 دا پارشل ڈیمیج نو زموږ دا ڈومین دی. باقی چې کوم ریکنسٹرکشن کار دی لکه سکول پر ہوتے هغه ټی کول دی روډ خراب دی هغه ټی کول دی هغه متعلقہ ڈپارٹمنٹ کار دی نو اگر چې دسی یو دم خدا غی دا ریکنسٹرکشن پیسې دا ڈپارٹمنٹ سره نشته دی کو ریسٹوریشن ضرور کی. ریسٹوریشن مطلب دا ہے کہ روڈ خراب شوے دے چنڈوڑے دے آگے دا پر الٹرنیٹ ٹوٹ یا الٹ کی کچل ارج دا گاڑو جوڑا ول اگا دا ڈیر حد پوری شوے دے دا ڈیر حد پوری سی جی مونگ بدا ہوئے جی آلموسٹ اگا ٹول روٹس بحال شوے دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې وروستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه د څه د پاسه 100 ارب روپو تاوان اړولې دی. د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه وی او سیاست څنګه کوي
او ره کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ر لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر دینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د بنو په بکاخیلو کې د جولای له 23 راهیسي پرلت پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې په شبه سیمه کې په موندل شوي ګیس کې د دوی ته خپل ونډه ورکړل شي. د احتجاج نن هم دوام لري او منتظمین یې وایي چې تر رسو یې غوښتنې نه وي پوره شوي تر هغې به پرلت جاري وي. بلخوا چارواکي وایي چې له پرلتوالو غوښتنې اړوند ادارو ته رسولي دي او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو وسایلو د اختیار حق ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په بنو کې د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو په قدرتي ګیس کې د خپلې ونډې لپاره احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دا پرلت د جولای په 23 په بکاخیلو کې پیل شوی دی او پرلتوال غوښتنه کوي چې په شبه کې په موندل شوي ګیس کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته د نوکریانو او خرڅلاو په برخه کې خپله ونډه ورکړل شي. د پرلت یو منتسم ګوهر وزیر د ستمبر په 12 مشال ریډیو ته ویل چې لومړی دې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په ګیس کې خپله ونډه ورکړل شي او بیا دې پاتې ګیس د پاکستان نورو برخو ته ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د احتجاجي پرلت ختمولو لپاره په فشار دي خو دې وایي چې تر خپلو غوښتنو منلو پورې به نه ختموي.
مجبوروي چې دغه کسان به په دباو کې راشي، بیا به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه لرې شي. اوس د احتجاج نه ختم شو، صرف په دې صورت کې یې ختم کوو چې دوی چې کومې غوښتنې دي لکه ګیس چې کومه اډه ده هغه بدل سکېږي، په تخیل په مقام دلته ریفائنري چې کومه ده هغه دې هم بنو ډویژن چې هغه که په شمالي وزیرستان کې وي که په بنو کې وي که په لکی کې وي چې دلته ولګول شي. دغه ریفائنري د شمالي وزیرستان د ګیس والا په میاوالی کې لګیږي، نو زما په خیال دا خو یو بېخي به انصافي وي که نه.
گوهر وزیر وای چې له دوی سره تر اوسه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر د قومي اسمبلی غړي محسن داول او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر لیدلی او ورته د غوښتنو منلو لپاره د هلو سلو ډاډ ورکړی و، خو د ده په خبره تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوي. د روان کال د جون په لومړۍ نیټه ماڼۍ پټرولیم کمپنۍ په خپله ویبپاڼه لیکلی وو چې د شمالي وزیرستان د شوې سیمې په غرونو کې ګیس موندلی دی. کمپنۍ زیاته کړې وه چې له هغه سیمې څخه هر ورځ 50 میلیونه مکب فیټه ګیس ایستل کېدی شي چې د پاکستان د ګیس د ضرورت 45% برخه پوره کولی شي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال جمال داوړ وایي چې دا سلسله د پوځي عملیاتو او نامنې له وجې ډېره زیانمنه شوې او خلک یې مالي مشکلات لري. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې یا خو په شمالي وزیرستان کې ترقیاتي کارونه وکړي او یا دې د سیمې خلکو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړي.
مختلف کمیاں رغلی دی دی وسیل پر پیدا کارم کوي او دا وسیل کارول کیږي هم خدا مکمل خلکو په کې هیڅ برخه نشته. خدا وایي چې چرته هم چې قدرتي وسایل دي په کومه حقه نوړم به حق دا غي لکه وی چې حالت دا مصرف شي بیا دا غي نه پس نورو علاقو ته دا غي اغي وغزول کیږي. خود او الټا دا په پایپ لاین باندې کار شروع دی او پایپ لاین زی میوالی ته میوالی نه بدل ډیسټریبیوټ کیږي دا به شو کیږي الټا نه
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مې په دې موضوع د خبرو هڅه وکړه خو هغه د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې شوې. البته په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ اویل چې د قدرتي ګیس په اړه د پرلتوالو غوښتنې اړوند چارواکو ته رسولي او ډېر زر به په دې اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کیږي.
سلن پدې باندې به سمشه او بنډي غوښتنه پکې زمونږ دا او چې پاکستان آئندا وای چې د کوم علاقې وسایل یې پیلا وو حق په کوم دغه علاقې. نو د دې بحث په اختتام کې چې کوم سپیکر صاحب په وخت هغه رولینګ هم ورکو او متعلقه وزارت دا انسټرکشن هم ورکړل چې دا خبر دی کې نشي چې پیلا ګیست کوم هغه علاقې ته پروایو شي. بیا وسره وسره هغه مسله چې کوم دغه متعلقه سټینډینګ کمیټې ته هم ونیکله اوس هغه سټینډینګ کمیټې لا میټینګ نه ده شوی خو بهرحال چې هغه هر کله کې ځکه چې کوم یوم پروسیسي هغه سټینډینګ کمیټې نه پوس بیا پارلیمنت ته ځي زبون پکې موجود یم دا به تفصیلن پغه باندې الته ډیبیټ کیږي چې څونه هم قواعد دي هغه مطابق به بیا الته ته کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په ومه امر کړی و چې په شمالي وزیرستان کې موندل شوی ګیس د په سمدستي توګه خلکو ته ورکول یقیني شي. نوموړي زیاته کړې و چې د دې ګیس ګټه باید لومړی ځای خلکو ته ورورسیږي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وژنې پر ضد له تیرو نهشتو ورځو راهیسې احتجاجي پرله دوام لري. پرون د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د هم دې پېښې پر ضد یوه احتجاجي جلسه وشوه چې ورته د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون تحفظ مومنټ او د نېشنل ډیموکراتیک مومنټ صوبایي مشرانو ویناوې وکړې. بل لور ته صوبایي حکومت یو وار بیا له پرلتوالو سره خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د یوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې تر څو د پښتنو تر څنګ و ټولو محکمو قانونو ته پر خپلو شتمنیو باندې حق نه وي ورکول سوی تر هغه وخته پورې دا هیواد د ترقۍ په لور نشي تلای. دوی دا خبره د ستمبر په 11مه نیټه د افغانستان او پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وی وی جلسې ته د وینا کول پر وخت کړی ده. کوم چې د ارنایي د خوست هغه پر لټوالو سره د یووالي لپاره رابلل شوی و چې د 14 اګست راهیسې په خوست کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي خالقداد بابر د وژنې په ضد د احتجاج په توګه ناستی. د چمن و جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتون تحفظ موومنټ او نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي مشرانو ویناوې وکړې. پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي محبت کاکا وویل چې د ارنایي پیښې یو ځل بیا په پښتنو کې بېلابېل سوالونه راپورته کړي، بلکې دوی د واک او اختیار په باب هم اندېښمن کړي دي. پر دې مهال وای جلسې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل چې د یو پلان لاندې د چمن بارډر دروازه د ځایي خلکو د روزګار لپاره بنده شوې ده، او په نتیجه کې په سیمه او صوبه کې بیروزګاري زیاته شوې ده.
زموږ مرګ زموږ وینه دی په هر بهانه و ځان ته روا دی، که په خوست کې دی، که په چمن کې دی، که په وزیرستان کې دی، که په ډیر اسماعیل خان کې دی. دغه قتل په لاهور کې ولې نه کېږي؟ په سند کې نه کېږي، په سرای کې تش د پښتانه مرګ د و ځان ته روا بللی دی. نو تر موږ لمر بدر موږ دې اتفاق نس چې د خپل بارډر شهید نوم نه غندنه نه کړو، د افغان ملت ته ځان راسته کړی دی. راسه چې کم از کم نور سیاسي اختلافات پر خپل ځای په کار دي چې موږ د خپلو شهیدانو اجازت وایچو خاموشي منظوري کوه.
و دې جلسې ته د پښتون تحفظ موومنټ صوبایي مشر نور باچا او د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مرکزی ارګنایزر هارون خان بازی او ملا بارام اڅکزي هم ویناوې وکړې. دوی غوښتنه وکړه چې د خالقداد بابر په وژنه کې تورن کسان دې سمدلاسه ونیول سي او د پیښې د پلټنې په خاطر دې یو عدالتي کمیشن جوړ سي. سردی اسکر دی دارنائی او خوست بازار سے خبر ویستل سی او انتظامی واکو اختیار دی و ڈپٹی کمشنر دور کول سی. تغه ډول دی خالقداد بابر په سرکاری توګه شهید و منل سی، او د دې د کورنۍ ترڅنګ د هغه نور کسانو و کورنۍ ته د هم مرستې ور کول سی چې د 14 اگست په پیښه کې زخمی شوی وو. بلبلو ته حالته دارنائی په خوست کې د تیرو څلور اونۍ راهیسې پر لټ روان دی. 13 ورځ صوبایي وزیر نور محمد دمر او ډپٹی مشنر د پرلت و ځای ته ورغلی او الته د پرلت د برخوالو سره د لیدو پر مهال ویلی دی چې صوبایي حکومت د پرلت د برخوالو پر غشتونو باندې کار پیل کړی دی. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر زیالانګو د اگست په 3مه اونۍ کې خوست ورغلی او الته د پرلت د برخوالو سره د خبرو پر مهال تسلی ورکړی و چې حکومت به په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد سخت قانوني ګامونه پورته کړي. دغه وروسته ځلی انتظامي چارو واکو په پیښه کې د تورونو ځینې امنیتي سرتیرو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. بلې خواته د خوست پرلت کمیټې د پریکړې سره سم به د منګل په ورځ په پښین کې هم یو احتجاجي جلسه کیږي. په دې ترڅ کې د یادې کمیټې مشر احمد جان د ستمبر په 12مه نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر د 15مه نیټه وروسته به په کوټه کې دوی پرلت پیل کړي چې به د غوښتنو تر منلو پورې روان وي. د دوی نه ورده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي غړي خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. د ځایي خلکو په وینا چې سرحدي عسکرو د ډزو له امله دا مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو سرحدي عسکرو لخوا په وار وار په کلک سره دا تور رد شوی دی او د فوج لخوا هم ویل شوی دی چې د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه د ناصرګندو وسلوال لخوا د هرنایی په خوز کې د سرحدي عسکرو پر یو کیمپ باندې وسلوال برید شوی و چې ټوله شپه روان و. د دې په نتیجه کې دوه سرتیر وژل شوی او یو بل ټپي شوی و. په بیان کې هغه وخت زیاته شوې وه چې خلکداد بابر د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله وژل شوی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پاپ خبر کے دا گرمی دلسنی میں بجیش پہ د نجیب عامر نولن خبر نورو
او کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د جنوبی وزیرستان د قومي سملې د کړیو پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال اډیو ته وویل چې دا فیصله نن د ترهګرۍ ضد په 12 نمبر عدالت کې واورول شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار وایي له سیلابونو وروسته په یاده صوبه کې د بیا بحالۍ کارونه په تیزۍ سره روان دي. رستر محمد علي سیف پرون مشال اډیو ته وویل د ژغورنې چارې سرته رسېدلې اوس د بیا بحالۍ کارونه هم په تیزۍ سره پر مخ روان دي. هغه وایي د نورو صوبو پرتله د خیبر پختونخوا صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیات کارونه شوي. امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په لکه مروت کې د څلور ترهګر وژل کې راډیو پاکستان پر خپلې ویبپاڼې نن لیکلي چې پرون د بانو سیمې د ترهګرۍ ضد څانګې او د لکه مروت پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات په تختیخیل سیمه کې ترسره کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې حالات ورو ورو د امریت یا استبدادیت طرف ته روان. هغه د دې رجحان د مخنیوي لپاره د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه هم کړې ده. ریچارډ بینن چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی د څرګندونې پرون په جنیوا کې کړې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي روانه میاشتې ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له روسي ځواکونو څخه 6000 مربع کیلومتره ساحه بیرته نیولې ده. ولادیمیر زلنسکي پرون د څرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د روسي لخوا ګمارل شوي یو افسر هم دا ومنله چې روسي ځواکونو پرتله د اوکراینی ځواکونو شمېره په پراخه کچه زیاته شوې او اوس دغه ځواکونه د روسي پولې ته نږدې شوي.
لند خبرونه د نجیب عامر ناوړې د لوریدونکو ورزوست یو ریپورت طرف ته ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې دوی سنې خسینه افغان کارکونکي د لند وخت لپاره توقيف کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یا یوناما د دوشنبه په ورځ په ډیړه په یو اعلامیه کې ویلي او ټینګار یې کړی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خسینه کارکونکو له ویرولو او زورولو ډډه وکړي. اخوا د طالبانو چارواکو بیا دا رد کړی چې دوی کسانو دی د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي زورولي یا توقيف کړی وي. سفیر الله ستانگزی یې نور تفصیل راکوي.
یوناما ویلی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکونکي د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقيف شوی وي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتک په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازات او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګر ملتونو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړي او هغه د افغانستان مکلفیت بلل. خو طالبان وایي دوی د ملګر ملتونو کومه خزینه کارکونکي نه زورولي او نه توقيف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند بلال کریمی په خپل ټوټر باندې کړي. هغه بیا د ټوټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د خزو لیوي غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو. خو د خبره کړه چې پوښل د ملګرو ملتونو اړوندې خزینه کارکونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کوم ستونزه نه درامسته شوی. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګیدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو موسسو ښځینه کارکوونکې په لرو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکې د طالبانو لخوا ځورول کیږي او د لنډ وخت لپاره توقیفیږي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
امریکا وایي له پاکستان سره د دوړخیزه تعلقاتو لا نورو مضبوطولو ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ او د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د چارواکو یو وفد تیرونه د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ. د چارواکو د سنو سیلاب ځپلو سیمو د دورې ترڅنګ د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سیکټر له مشرانو سره لیده کاته هم وکړل. دوی له پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له وجې د اوختي ځاني او مالی تاوان په اړه د خفګان څرګندونه وکړه او د بیړنیو بشري مرستو په هکله ورسره خبرې وکړې. حقلا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو بیان خپور کړی چې مهم ټکی درته منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کونسلر ډیریک شولټ وای هیواد یې له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په دواړخیزو همکاریو او ملاتړ ولاړې مضبوطې اړیکې لري او غواړي چې په آینده کې یې لا نورې هم مضبوطې کړي. د ستمبر په 11 په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه په ویپاڼه خپور شوی یو بیان کې شولټ ویلي، واشنگتن غواړي چې د سوداګرۍ، سرمایه‌کاری، پاک انرژي، روغتیا، امنیت او تعلیم ترڅنګ د یو شمېر نورو دواړخیزو ترجیحاتو په برخه کې له اسلام آباد سره همکاري زیاته کړي. د دې بیان تر مخه ډیریک شولټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ او نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی د چارواکو له وفد سره د ستمبر له 9 تر 9 د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ چې پکې یې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سیکټر له مشرانو سره لیده کاته وکړل. نوموړی وایي چې دا سفر یې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو لپاره ډیر ګټور و. د امریکایي سفارتخانه د بیان تر مخه ډیریک شولټ له پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ورستیو سیلابونو په ځاني او مالی تاوان د خفګان څرګندونه وکړه او د امریکا له خوا یې د متاثرینو سره خواخوږي شریک کړه. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو زرداری سره په ملاقات کې څه د پاسه د 350 میلیونه ډالرو د هغه مرستو په اړه خبرې وکړې چې امریکا سره کال پاکستان ته د سیلابونو او وفاتونو په وړاندې مبارزه کې د بشري مرستو لپاره ورکړې دي. دارا د سیلاب ځپلو د بیړنیو مرستو لپاره څه د پاسه 50 میلیونه ډالرو د امداد په اړه هم ورسره خبرې وکړې. د امریکایي سفارتخانه په بیان کې همداراز راغلی چې ډیریک شولټ د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او هغه ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس په رسمي توګه خبر کړي چې د پاکستان د F-14 الوتکو د مرمت او سرویس لپاره یې د 2.5 میلیون ډالرو سودا منزوره کړې ده. شولټ په دغه مقاهله سرګند کړه چې د دې سودا پترس کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري دوام ولري. د امریکایي سفارتخانه د بیان تر مخه ډیریک شولټ د وزیر اعظم شاباز شریف سره هم ملاقات کړي چې پکې یو ورسره د سوداګرۍ، سرمایه‌کاری، ماحولیاتو او روغتیا په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن همکاري په لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړي. ډیریک شولټ د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل سره هم ملاقات وکړه چې پکې یې په پاکستان کې د اقتصادي حالو ځلو په امکاناتو بحث وکړه. دا بیان زیاتوي چې ډیریک شولټ د پاکستان د مدني ټولنې لغړو سره هم لیده کاته وکړل او له هغوی یې په دې هیواد کې د جمهوریت، د پسمانده طبقو، د وګړو او ښځو ځواکمنولو لپاره د حالو ځلو په اړه تفصیل واورېده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو خطر سیوا شوی دی. وروستیو سیلابونو سند او بلوچستان سوبې زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان ډاکټران وایي چې هلته د نس ناستې او هیزې ناروغان ډېر شوي دي. د بلوچستان حکومت بیا ویلي چې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو رسولو لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي. ایوب ترین یې نور حال راکوي.
د کوټ په ګډون د سوبې په هغه برخو کې کوم چې د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه زیاتې ځپلې دي، هلته په ماشومانو غټانو کې د نس د ناستې ترڅنګ د ایزي او ژړی ناروغیانې زیات شوي دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دې یو لوی علت د چنګ ناپاکې اوبه او د صفا خوراک کمښت دی. په دې ترڅ کې د کوټ په چلډرن هسپتال کې د ماشومانو د ناروغیو کارپو ډاکټر ابیب بابر او مشالیډو ته وویل ډېرې ناروغیانې داسې دي چې هغه یوازې د احتیاط څخه ختمېدلای شي.
نن سبا موږ ته بېخي ډېر د مریضان راځي د سیلابو د بارانو د دې د وجې کوم مسایل جوړ شوي دي. ګوره په دې کې سرګرد لو خبره دا ده چې واټر بون ډیزیز موږ ورته د اوبو صفا نه اوبو د لاسه کومې بیماریانې دا سرګرد زیاتې دي. هغه که په ماشومانو کې دي که په لویانو کې دي، په هغه کې هیزه ده، د نس ناسته، په هغه کې معدي تبه یا موریکاس ورته یا ټایفاید ډېر زیاته شوې دي. د ژر ژړی چې موږ ورته هیپاټایټس اے دغه درې بیماریانې خو نور قلم کې دي یو ځای ځای به کېدی. اوس بېخي په دغه میاشت وو کې دا بیماریانې په کوچنیانو کې ډېرې زیاتې شوي دي. او د دې علاوه چونکې دا اوبه او ګندګي او داسې ډېره شوې ده، ملیریا او دا د مچر سره سکنې تړلې ناجوړې دي. ملیریا او دا ناجوړیانې هم ډېرې زیاتې شوي دي.
هلته د دوکۍ ضلع څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو وروسته دوه ماشومانې د ایزې له امله مړې شوي دي او د 1500 څخه زیات نور کسان په یاده ناروغۍ اخته شوي دي. د ترس کې د سیول اسپیتال دوکي مشر ډاکټر جوهر ترین راته وویل چې په ټول ضلع کې د دوی سره دوایان نسته او نه هم د حکومت لخوا و دوی ته د دوایانو د رانیول لپاره پیسې ورکول شوي دي.
میډیسن نسته سر دي سپاره ته زما ګرځي په دې چې کې یو روپۍ میډیسن هم نسته. یوه روپۍ 20 لاکھ روپۍ د 2021-22 راته دي. هغه هم د انسټرومنت لپاره دی. موږ انسټرومنټ په کړه دي تر څو روپۍ هم نه راغلي. پاول کیم نو موږ ګډ ډیسټریټ د پاره چې دی ما سوراب ګډ جوړ شو د سوراب مطلب به ښه جاتي ولې ما ته 21 غس خالی شل لکه هغه دوه کټن میډیسن نه پکې دا نو بیا موږ انسټرومنت په لکه میډیسن نه سره خالی دا رنګر مګر دا مو سره اوسه سوشن مخې چارا کدا نور ټیبلټ ما ته میډیسن انټي بایوټیکس انجکشن یو څه ما سره ما سو وار لیکلې دي. ما ډیماند کړې ده 3 کروڑ او دوکې تر مګر تروسته پوری 1 لاکھ روپۍ میډیسن ما ته نه دی ملاوسي.
دلته ډېرې کار په د باور دی کده احتیاط څخه کار واخستل سي نو ډیر ناروغیان داسې دي چې پراغه باندې کابو مندل کېدای سي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوښو و ډاکټر ابیب بابر ته.
زموږ په پښتنې سیمه کې خاص کر ک سیلاب نه وي موږ تر سیلاب په بد حالت کې یو. ویکسین یو ډیر کم خلک لګي که خالی موږ تاسو ټیکیس کم شته وي کله پیدایشه تر نه میاشت ته 15 میاشتې پورې موږ دغه د روټین موږ ټیکی ولګو. یو ولس بیماریانو زموږ د ګرځمن لپاره تقریبا محفوظه کوکشنای پاره کې شریم ستا پاره کې شنا غاړه ستا پاره کې کې بي ام ستا کردن تور بخار تور لړۍ ډېر نه جوړيانی دي. هغه خو کسر پروتین کې په کاري سمور دا کار کوو نه کو زمور خلک او په دانان سبا ورځ کې که پراغه سوجا ورکو ډېر फायदा کوي. او یو دا وبک په خې مور په کورو کې سیمار کو ته لویانو ته کشنیانو زه دا څامه ته بم تک ډېر کم سی ول دي نه جوړيانو مخنیوي نه ول کاري په ظاهر کې صفا وبم دي باید مور دې جوش کوو په خو یو چوي.
هلته وسنده لته چیرمه د بلستان د نسرا بعد په زیاتره برخو کې د دوو اونۍ څخه د زیات وخت تیرېدو برسیره د سیلاب خړې اوبه له ولاړ دي چې له امله یې خلک د چرنګ د پاکو اوبو په میندلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه په کوټه کې د ماشومانو د تعلیم او تربیه د نړیوالې ادارې یونیسف یو ځایي مشر ډاکټر اورنګزیب کمال راته وویل چې په یاده سیمه کې دوی د ځینو خلکو لپاره د پاکو اوبو انتظام کړی دی خو هغه ډېر کم دی. په کار دی چې حکومت د یادو سوو ناروغیانو د مخنیوي په خاطر هلته د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
طبي سوګرپور جعفر آباد مسید آباد دا علاقې لږ دلته درست اوبه هم ولاړ دی او دا ډېر وخت پورې به ولاړ دي اور دغه علاقې دي چې مثلا دلته اوس صاف اوبه نه ملاویږي بغیر د باراني اوبه ډېر راغلی ډېر صفا اوبه نشته دلته اوس د ګورمنټ یې وګرځه دا سره یو چشمه کې چې عوام ته یو صفا اوبه یو سیستم ورته خپل یو سیستم ورته لګول دی مګر هر کیمپ کې مګر دا خو اوورآل یو پوره ضلع کې اگر صفا اوبه
حکومتی چارواک پوینا چې د پشکال د بارانو وروسته د سوې په بیلابولو برخو کې د نسو څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي چیرې چې د زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې ونې ور ده چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه تر دمګړي پوری د مړو شمیره و 200 اویا ته رسیدلې ده. دغه ډول د شپې 30 څخه زیات کورونا نړیدلې او د یو نیم لک څخه زیات څاروي مړ شوي دي. د دې سره سره په لکو کړم ځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباہی سره مخ شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نږدې 3000 ښوونکو او اداري کارکونکو په دندو د ګمارولو پروسه پیل کړې ده. دغه استادان او اداري کارکونکي د ازموینې له لارې بریالي شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي د استادانو په ګمارنې خوشاله دي خو له چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د جینکو سکولونه هم پرانسي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د ښوونکو او اداري کارکونکو تقرر یا ګمارنه د سپتمبر په 12 نیټه پیل شوه. د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د آزاد رقابت او کانکور ازموینې له لارې نږدې 3000 کسان بریالي شوي چې 600 پکې ښځینه ښوونکي دي. د پوهنې ریاست ویان فرهاد ستانکزی وایي هغه کسان چې د آزاد رقابت او کانکور ازموینې له لارې بریالي شوي مکلف دي چې له امنیتي او حقوقي ادارو خپل اسناد تایید او له هغې وروسته د پوهنې ریاست د بشري منابعو امیریت ته مراجعه وکړي. نوموړی وړاندې وایي
نو ښوونکو تخرب پروسه شروع شوله او انشاءالله دا به د یوه اونۍ دوام لري. دغه 2250 بستونه کې په دې کې فلحال موږ سره 2919 استادان کامیاب شوي دي چې د هغې د جملې څخه 2219 نارینه دي او 600 ښځینه دي. نو دوی د خپل مهالویش مطابق روزمره راځي مراجعه کوي. لومړی پړاو کې دوی خپل اسناد او استلامونه د پوهنې ریاست څخه راخلاصوي. بیا د هغې نه وروسته نور پړاوونه دي. دوی به د مختلفو ادارو ته پلانو اړوند چې څومره ادارې د هغې د به انشاءالله مراجعه کوي. په لومړي پړاو کې خپل ټول کارونه د پوهنې ریاست څخه راخلاصوي.
په عین حال کې د ننګرهار د پوهنې ریاست د بشري منابع عمومي مدیر وفي الله مخلص وایي د یادو ښوونکو له ګمارنې سره به د دې ولایت په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر یو حده حل شي.
زموږ خو ښوونکو د کمبود سره مخ پخا او په دې سره به زموږ د ښوونکو کمبود تقریبا 80% کم شي. اوس موږ ضرورت لرو په دغه کې د ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې موږ د ښوونکو د کمبود سره دې سره مخ یو. د دې سره به انشاءالله زموږ تقریبا ستونزه د 80% پورې حل شي او متبقي انشاءالله کوشش دا کوشش نو په دې پاتې بستونو لپاره د نورو بستونو د
بلخوا ننګرهار میشتي د نو ښوونکو له مقرریدو خوښ دي خو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړي اجاز الحق او سید ولی چې د آزاد رقابت د لارې د ښوونکو دندې ته بریالي شوي، له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو پر ځای د دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
ډېر خوشحاله یم چې دغه پروسه شروع شوه. موږ امتحان ورکړی و، د امتحان له لارې ناکامه شوو. مخکې هغه ستونزه موجوده وه، اوس استادان انسانه استعدام شول، ونیول شول. د حکومت څخه زموږ دا هیله ده چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او خپل نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نجونو مکتبونه بند دي، نو زمونږ ټولنه وروسته پاتې کیږي.
امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. انشاءالله هغه ستونزه هم حل ده چې خلکو به دا ویل چې زنانه ښوونکي نشته د انجلکیانې ښوونځي ته نه پرېږدي دا وهغه، نو انشاءالله هغه مشکل هم حل شوی ده. اوس ډېری نجونې د ښوونکي په صفت په دغه پروسه کې کامیاب شوي دي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 3000 ښوونکو ته اړتیا ده او اوس مهال 3000 ښوونکي پر دندو بوخت دي چې له نوو ښوونکو او اداري کارکوونکو له ګمارنې سره به دا کچه لوړه شي.
د پکتیا ولایت د وزی صدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. د دوی په وینا په تیرو 20 کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله دوی ته د پرمختګ اساسي پروژې نه دي پلي شوي. بل لور ته د دې ولسوالۍ طالب چارواکي د سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره له اړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو سره خبرې کړې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د وزی زدران میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزی ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې. ډېر مریضونه په لار کې سر ورکوي. کلینیکو سرغړ پال شوی دی خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. دلچین بخي مکتب لري نه سفرې، تعمیری نشته، ترتیبی نشته، یعنې داسې د ونه لوند ورکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي او شته اوبه هم له صحي لحاظه مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لومړی خو باید د څښلو د اوبو مثال صفا اوبه جن نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي هم مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتې. خو بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکې لري هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تخریب شي او په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزی ولسوالۍ نه خوست برق تیر شوی دی 2 کاله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یې لګېدلې دي، خو برق یې پر شوی نه دی.
بل لوري ته د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو 20 کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر 20 کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه ده سوی او د وزی کې د جون ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سرکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو 20 کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمینان یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې واړو ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
استنبول د ترکیې داسې یو ښار دی چې د لیدو لپاره هر کال په میلیونونو سیلانیان ورسی. دا ښار یو وخت د بازنطین امپراتوری پلازمینه وه چې په 1453 کال کې د سلطان محمد ثانی په مشرۍ عثمانیانو نیولې وه. دلته د بازنطین او عثمانیان د امپراتورانو پر مهال جوړې شوې ودانۍ نن هم ولاړې دي. په دې کې یو هم سپرخ بازار دی بخنه غواړم په دې کې یو سرپوخ بازار دی چې په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی د تاریخ شار استنبول په زړه کې جوړ د دې بازار ځانګړتیا دا ده چې دا د نړۍ یو تر ټولو زوړ او لوی سرپوش یا بند بازار دی. کله چې په 1453 کال کې د عثمانیانو په واکمنۍ کې سلطان محمد ثانی د بیزانس امپراتوري څخه د هغه وخت قسطنطنیه او نننۍ استنبول ونیوي، نو محمد ثانی د دې بازار د جوړېدو حکم ورکړی. خو د جوړېدو د کال په اړه دوه نیټې ورکول کېږي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې په 1445 کې ورباندې کار پیل او په 1461 کې مکمل شو. خو د دې بازار پر ویب سایټ د جوړېدو کال 1461 یاد شوی دی. دکاندار ارین اونر د بازار په اړه مشال لیډو ته وویل،
زوړ بازار ډیر لوی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري، دا تر 1500 کال زیات زوړ دی. په دې کې 4000 دکانونه دي.
په 4500 مربع میټر جوړ بازار 15 کوڅې او د ورننوتو 14 دروازې لري، او چې څوک هم په لومړي ځل ورسي نو شایي پکې ورکسي. د یو اټکل مخې دلته هر ورځ له 2.5 ځخه تر 4 لک پورې کسان ورځي چې زیاتره پکې سیلانیان وي. په بازار کې د دکان په پیسو اخیستل بیخي ګران دی، او آن د یو وړوکي دکان کرایه کول د دکاندارانو په وینا له 2000 ډالرو میاشتنی کرایه څخه پیلېږي. ارین اونر هر میاشت خپل وړوکي دکان 2000 ډالره کرایه ورکوي.
دلته تاسو ډول ډول شیان موندلی شئ، لکه جامې، سره زر، ګاڼې، غالۍ او خاورین لوښي.
سرپوش بازار د ترکانو لپاره یوازې تجارتي مرکز نه، بلکې د عثمانانو د امپراتورۍ له سمبلونو څخه یو دی. نو ځکه چې کله هم د تاریخ په اوږدو کې سیلابونو او زلزلو بازار زیانمن کړی، نو د وخت حکومتونو ژر تر ژره رغولې دي.
اوریدونکو، تاسو د استنبول د ګرانډ بازار یا دلوي بازار پاړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اوریده، او ست روانې خبرونه په خیره کې درته د سنی خان ترک پواز کې دا سندره نشرو.
مسافر شوید